د هیواد واکمن ګوند د غوڅ اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی. او د امریکې د ولسمشر دفتر وایټ هاوس وایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په دې خبره یوه خوله دی چې د روس په ضد لګول شوي اقتصادي بندیزونه به تر هغې په خپل حال وي تر څو د منسک دویم په نوم د سولې تړون عملي شوی نه وي.
او اوس هم د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته راځو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابیا اکرم خان بیانوي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د دې باوجود چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان، عوامي نیشنل ګوند، پیپلز پارټي او جمعیت علماء اسلام فیته دا باور ورکړی دی چې صوبایي حکومت به په مقامي انتخاباتو کې د داندې تحقیقات کوي. خو د ګوندونو لخوا په 10 جون د اجتماعي تحریک اعلان شوی دی. ادارې وایي د انتخاباتو نه مخکې د مخالفه ګوندونو به ویل چې د مقامي انتخاباتو سیره د پاکستان تحریک انصاف په سر نه بلکې الیکشن کمیشن ته ځي. نو بیا اوس کدي ګوندونو ته شکایت دي نو هغه د الیکشن کمیشن نه پکار دی. ادارې مخکلي کې تر څو چې الیکشن کمیشن خبره ده نو هغه په دې انتخاباتو د اطمینان اظهار کړی دی. ادارې لیکي الیکشن کمیشن چې کله پورې مقامي انتخابات کله دمونه ګرځوي نو تر هغې پورې د مخالفو ډلو په مطالبو غور نشي کېدی. ادارې اخیر کې لیکي اوس چې پاکستان تحریک انصاف له اړخه د پورم نه مسلې حل لپاره خبره شوې ده نو د اپوزیشن ګوندونو د موقف څخه بنیاد نه جوړیږي. په داسې طریقه یو حکومت بدلولو کوشش د خرابې وجه جوړېدای شي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي هر کال چې کله بجټ وړاندې کیږي نو اعلی چارواکو لخوا دې ته عوام دوست ویلې کیږي او مخالف ډلې دا غریب دښمنه ګڼي. او بیا دواړو اړخونو لخوا په دې لړ کې دلیلونه هم ورکړې کیږي چې ولس پرې نه پوهیږي چې کومه خبره سمه ده. ادارې مخکلي کې د موجوده بجټ نه پس هم د صورتحال دی. پاکستان پیپلز پارټي، تحریک انصاف، مسلم لیگ کاف او نورو ډلو لخوا دا بجټ رد کړی شوی دی او د حکومت لخوا دا تاثر ورکړې کیږي چې ملک د کم قسمه حالاتو نه تیریږي. په هغه کې د دې نه ښه بجټ نشي وړاندې کیدی. ادارې فیتوي که حقایقو وکتل شي نو دا فوری تاثر مخې ته راځي چې حکومت صرف ترقیاتي اخراجاتو نه علاوه په هر معامله کې د احتیاط نه کار اخیستی دی. یقینا ترقیاتي اخراجات ډیر دي خو یو ښه مستقبل لپاره شاید د دې نه بغیر سلار نه وي. ادارې وایي د بجټ ماهرینو په وینا د بجټ فلسفه دا ده چې د شتمنو خلکو نه د ټیکسونه واخیستی شي او په هغه خلکو د خرچ کړی شي کم چې ټیکسونه نشي ورکولی. نو په دې پسمنظر کې زموږ اعلی چارواکو نه درخواست دی چې هغوی دې د دې اصول خپله اندازه ولګوي چې څومره پرې عمل کوي. هم په دې موضوع آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي قومي بجټ کې د خیبر پښتونخوا صنعتي او تجارتي هلو ځلو بحالې لپاره د ځینې اقداماتو اعلان شوی دی. خو پکار ده چې سرمایه کاري صرف کارخانو پورې محدود ونه ساتل شي بلکې د رهایش مسله هوارولو لپاره دی متعلقه شعبه د مستحکم کړی شي او د سره سره تعلیم او صحت شعبو کې سرمایه کاري زیاتولو لپاره د اصول جوړ کړی شي.
ډان ورځپاڼې په پاکستان کې د هغو لسو کسانو په اړه لیکنه کړې چې پر تعلیم لپاره کار کوونکي د نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزی د حملې په تور نیول شوي وو. ورځپاڼې لیکلي چې په سوات کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت له دوی اته کسان په داسې حال کې پټ په پټه خوشي کړي چې پر امنیتي ادارو او ترهګرۍ ضد عدالتونو یې ګڼې پوښتنې راپورته کړې دي. بلخوا د کینیډا ټورنټو سټار ورځپاڼه لیکي چې د وروستیو کې افغانستان کې د ځینو مشهورو کیسونو زر فیصلې کېدو وروسته دا خبره ثابته شوې ده چې دغه هیواد کې عدالتي نظام ښه کولو ته ضرورت لري. نور تفصیل د بشیر ګواخنا.
ډان ورځپاڼه لیکي چې په دې خبره ډیر خلک غوسه دي چې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملال یوسفزی د شوې حملې په تور کې نیول شوو لسو کسانو څخه اته کسان خوشي شوي دي. د ورځپاڼې په خبره دغه کسان هیڅکله په رسمي توګه نه و تورن شوي او د شواهدو د نشوالي په نامه اوس پرېښودل شوي دي. په دې لیکنه کې راغلي چې د دې مسلې یو مهم او خفه کوونکې برخه دا هم ده چې د ټول کیس په اړه خلکو ته ډیر لږ معلومات ورکړل شوي دي. چارواکو نه ده څرګنده کړې چې نیول شوي لس کسان څوک وو، د کوم شک یا ثبوت په بنیاد نیول شوي وو، پرېښودل شوي کسان اوس چیرته دي او پر دوو پاتو کسانو څه تورونه دي. ډان ورځپاڼه لیکي که په سوات کې د ترهګرۍ ضد عدالت د یادو اتو کسانو د پرېښودو پریکړه سمه وي نو بیا خو بله پوښتنه دا راپورته کیږي چې امنیتي ادارو د کومو شواهدو په بنیاد دا خلک نیولي وو. ورځپاڼه لیکي که دې کیس کې دومره ډېرې غلطۍ نه شوې دي نو معنا یې دا ده چې پاکستان کې ښه ډېر خلک یا بې ګناه په جیلونو کې پراته دي او یا هم ګناهګار خلک له جیلونو خوشې شوي دي. بلخوا د کینیډا ټورنټو سټار ورځپاڼه لیکلی چې دی وروستیو کې کابل کې د فرخندې په نامه یوه ښځه په دروغو د قرآن سوځولو لپاره تورنه شوه. یوې ډلې خلکو دا ښځه په بې دردۍ سره ووژله. کله چې د افغانستان په بېلابېلو برخو او بهرنیو مطبوعاتو کې د دې وژنې په اړه ژور قهر او خفګان وښودل شو، نو عدالت یې د کیس زر فیصله وکړه. په دې کیس کې 940 کسان د پیښې په تړاو نیول شوي وو. د ورځپاڼې په خبره که څه هم ګڼو تورنو کسانو ته سزاوې واورول شوې، خو انصاف ونه شو. ټورنټو سټار ورځپاڼې لیکلي چې کیس کې فیصلې ډېرې ژر شوې او ټولې قانوني تقاضي نه دي پوره شوې. خو د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایان صدیق صدیقي په دې اړه یادې ورځپاڼې ته ویلي چې حکومت تر فشار لاندې وو او خلکو ته یې ښودل غوښتل چې قانون په لاس کې اخیستل او د یو چا وژل به خامخا سزا لري. د ورځپاڼې په خبره چې امریکي او نړیوالو اتحادیانو یې له 2011 کال راهیسې د افغانستان عدلي نظام او عدالتونو جوړولو لپاره خواوشا 1500 میلیون ډالر لګولی دي، خو لا هم ډېر وخت ته ضرورت دی چې دغلته عدالتي نظام ښه او پرمختللی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په جرمنی کې د جی 7 هیوادونو سرمشریزه نن پیل شوې. د دغه اوو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په لومړۍ ورځ د یوکرین د خبرو په اړه ایجنډا په سر کې، د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جرمنی انګلا مرکل سلا شوي چې په روس باندې به باید تر هغې پورې اقتصادي بندیزونه جاری وساتل شي تر څو چې د منسک دوهم تړون په مکمله توګه عملی شوی نه وي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل نه.
سپینه مانی وایي د متحدو ایالاتو ولسمشر او د جرمني صدر اعظم موافقه کړې چې د منسک د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پورې پر مسکو لګول شوي بندیزونه باید دوام وکړي. انګلا مرکل له باراک اوباما سره تر کتنې وروسته د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې روسیه په اوکراین کې د خپلو اقداماتو له کبله سمدستي باید له جی اووه ډلې څخه چې د ارزښتونو ټولنه وبلله وتلې وي. تمه ده چې د ټولنې واړه وغړي به په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د اوکراین په اړه یو ګډ بیان هم خپور کړي. میرمن مرکل وویل دا تمه لري چې د جی او مشران به په دې برخه کې ګډ دریز ولري. د برتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون د جی او په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال خبریالانو ته وویل د اروپایي ټولنې 28 غړي باید له هغو زیانونو سره سره چې پر روسیې د بندیزونو د دوام له کبله پرې راځي په دې برخه کې یو موټی پاتې شي. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي وویل د مینسک دوهمه موافقه په بشپړ ډول نه ده عملي شوې، نو ځکه اوس سوال دا دی چې آیا پر روسیې نور بندیزونه ولګول شي کنه. زما مقصد دا دی چې نن د روسیې پر ضد د بندیزونو د پالیسۍ په برخه کې یووالی تایید کړو. اجازه راکړئ په ډاګه ووایم چې روان وضعیت ته په پام سره که څوک غواړي د بندیزونو د څرنګوالي په اړه یو بحث پیل کړي، نو بحث یوازې دا کېدای شي چې آیا دا بندیزونه پراخ کړو کنه. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله جی اووه کې جرمني، برتانیا، فرانسه، ایټالیا، جاپان، کاناډا او امریکا غړیتوب لري. روسیا په خپل قلمرو کې د اوکراین د کریمیا ټاپو له زمیمه کولو وروسته له دې ټولنې څخه چې هغه مهال د جی اته په نوم یادېده وایستل شوه.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ترکیې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښایي چې د اردوغان ګوند د 60.8% رایو په ګټلو سره د غوس اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. بلخوا د لومړنیو نتیجو تر مخه کورد پلوه ګوند ایچ ډی پی په یادو انتخاباتو کې 14% رایې ترلاسه کړې دي. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې دغه رپورټ زموږ د همکارې انیسا اجمل ناورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د ترکی د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښایي چې د رجب طیب اردوغان په مشرۍ کې د هیواد واکمن ګوند اے کے پی د غوس اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. د تقریبا ټولو شمیرل شوو رایو تر مخه د اردوغان ګوند اے کے پی د 60.8% رایو په ګټلو سره له نورو ګوندونو نه مخکې دی. خو هم دې ګوند د 2011 کال په پارلماني انتخاباتو کې 9.8% رایې ګټلې وې. د اوسنیو پایلو وروسته یاد ګوند د ترکی د پارلیمان 250 څوکې ګټلې شي، چې په دې توګه دوی د 240 څوکو هدف نه پوره کوي کوم چې د یو ګوند لپاره په یوازې ځان د حکومت جوړولو لپاره پکار دي. د اردوګان د انصاف او پرمختګ ګوند د 2002 کال راهیسې په یوازې ځان اوسنۍ نتیجې د یاد ګوند ماتې تصور کیږي، چا چې هیله لرله چې د جون د 8 نیټې په انتخاباتو کې د کافي ملاتړ په ترلاسه کولو سره به د ولسمشر د واک زیاتولو په مخه پایین کې اصلاحات راولي. د سی این این د ترکی څنګه د انتخاباتي کمیشن په حواله لیکي چې په پارلیمان کې د نمائندګۍ لپاره 10% ووټونه پکار وو، خو د کردانو لوی پارټۍ ایچ ڈی پی په انتخاباتو کې 13% رایې ترلاسه کړې دي. د انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې د جون په 15 نیټه د ایچ ڈی پی ګوند په لاریون کې د بریدون له امله 2 تنه وژل شو او ګڼ شمېر نور زخمیان شول. د جون په 8 نیټه د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي دي چې د دې پیښې یو مشکوکه تنې نیولې ده، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا کورد پلوه ګوند ایچ ڈی پی وای دوی به د طیب اردوګان ګوند سره اتحاد نه کوي. د ایچ ڈی پی ګوند مشر صلاح الدین د مترس ویلی دی دوی د وړاندې نه ویلي وو چې له ای کی پی ګوند سره به اتحاد نه کوي. ایچ ڈی پی په ترکی کې یوه سمه سیاسي پارټي جوړه شوې ده او ای کی پی د کردانو د آبادۍ په حواله د بیان ورکولو له وجې د ترکی په ختیځي صوبو کې بایللې ده. د ترکی په جنوب ختیځ کې د کردانو په ښار دیار باکر کې خلکو د اردوګان پر ضد نارې لګولې، په کوڅو کې جشنونه لمانځل او د کردانو بیرغونه یې اوچت کړي وو.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو اونیس پروګرام د تاریخ پاڼې ته. د نن په تاریخ پاڼه پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د پېښور د تاریخ په اړه خبرې کوو. په دې اړه زموږ همکار خالد خان په پېښور کې د تاریخ پوهانو سره خبرې کړې دي. راځئ چې دا اونیس پروګرام واورو.
گران اوریدونکو، د تاریخ پانه پروگرام کې بعد د پښتنو په خوره آباد هغه تاریخي او لرغونی ځایونو او آثارو په حق له معلومات ترکو کوم چې د مدیرا سي په دې سیمه آباد او نن هم په سناسه شکل د خپل وخت تصویر وړاندې کوي. د نن په تاریخ پانه پروگرام کې بعد د موجوده خیبر پښتونخوا په تاریخ خبره کوو چې په دې سیمه د کوم وخت نه خلک آباد او د کوم قومونو تهذیبونو او مذهبونو آثار یا اثرات په دې خوره پاتې شوي او د هغوی دغه لرغونی آثار مونږ ته د خپل دور سنکشه وړاندې کوي. د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد خان وایي چې د انګریزانو د وخت سیړونو او کودایانو او بیا د پاکستان د آثار قدیمه چارواکو زده کوونکو او د کارپوهانو د سیړنې په رڼا کې په موجوده خیبر پښتونخوا کې څه د پاسه 6000 لرغونی آثار ځایونه او ودانۍ په ګوته شوي دي.
تقریبا ڈاکٹر
عبدالصمد وای چې د پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د دوی محکمې داسې ځایونه او غارونه موندلې دي چې هغه د پری هیستاریک پیریډ یا د انسان په غار کې د اوسېدو وختونه څرګندوي. د ده په وینا مردان سره نږدې سنگو کلی کې او بیا په باجوړ ایجنسی کې د انسان د غار اوسېدو نخې نښانې دوی ته په لاس ورغلې دي، کوم چې د دې خبرې ثبوت دی چې موجوده خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمې د زرګونو کالو زوړ تاریخ لري.
انسان چې کله په غار کې اوسېدو کپړې به نه شولې، خوراک به صرف هانټنګ به کولو او شیلټرز به اوسېدل چې کوم هغه په غار کې نه لکونه کالونه ول الته موږ ته آثار ملاویږي. داسې باجوړ کې د ټرایبل بیلټ وګوره، هغه ته کې موږ څنګه سټون ایج آثار ملاویږي.
دا خبره د عبدالولی خان پوهنتون مردان وایس چانسلر او د لرغونی آثارو کارپو ډاکټر احسان علی هم تاییدوي او وایي چې د دوی د پوهنتون د لرغونی آثارو څانګه اوس هم د مردان ځینې ځایونه کنستی دي چرته چې ورته د زرګونو کالو زوړ د انسان د جون نښې او آثار ترلاسه شوي دي.
او د دې سیمې تاریخ ډېر زوړ دی. د سنگو کې نه شروع شي، سنگو غار نه، او سنگو غار 3000 کال زوړو داږي کې 3000 کال نه تر 2000 کال بي سي پورې خلک اوسېدلی. اول اغا دغو ځنګلي خلکو اغي با سیدونه راغونډول کار به کو خپل کېتی باړي نه کوله، بیا چې اخیری لس در کال عیسی علیہ السلام نه مخکې لکه اوس نه دولس در کال مخکې نو بیا هغه کھیتی باڑی چې کله شروع شو په دغه زمانہ کې بیا په دې علاقه کې زمونږ باجوړ کې او ممندو کې همداسې غارونه ډېر ملاویږي او زمونږ خدایان نیم کړی دي.
ډاکټر احسان علی زیاتوي چې د غار د دور نه وروسته د خیبر پښتونخوا د ډېر اسماعیل خان وادي ګومل کې بیا دوی ته د هغه وخت آثار ترلاسه شوي دي چېرته چې انسان په خپل لاس جوړ شوی کورونو کې اوسېدلی دی او د یو منصوبې د لاندې کلي او ښارونه آباد کړي او د یو ټولګي یا ټولنې دننه ژوند تیر کړی و. د ده په وینا په دغه سیمه کې د جنوبي ایشیا ړومبې جوړ ښار آثار هم ملو شوي دي.
پس چکم دویم دغه راځي نو هغه چې کله ړومبي ځل خلکو خپل کورونه جوړ کړي نو هغه خو د ټولو نه ړومبې دغه چې آبادۍ چې دی هغه په مهرګڑھ کې په بلوچستان کې خو موږ سره په ګومل ویلي کې موږ سره په جنډي بابر کې ډېر اسماعیل خان کې دغه ځینو کې د نن نه اتو زرو نهو زرو کالو مخکې آثار ملاویږي او هغه ځین والے بیا په دغه کې په ډېر اسماعیل خان کې بیا بل یو خار د رحمان ډېری چې هغه کې د ساؤت ایشیا ړومبې خار چې کمپلینٹ خار ہو چار دیواری دیتا ہوا دگا اگر تین ہزار چار سو بی سی کی اور اگر تین ہزار چار سو بی سی نوال تر اٹھارہ سو بی سی پورو.
ڈاکٹر احسان علی وائے چې د عیسی علیہ السلام د پیدا وخت نه تقریبا اتلس سو کال نه تر شپږ سو کال قبل مسیح پورې په دې سیمه کې آریا کام اوسېدلو چې د هغوی د وخت آثار په موجوده خیبر پښتونخوا قبالي سیمو او افغانستان کې ملو شوي دي او بیا د هغې وروسته د ګندهارا دور او تعذیب شروع کیږي.
هغې نه پس د علاقه کې آریانز راغلي. آریانز په دې علاقه کې قبرونه دي په دیر سوات باجوړ چترال کې تر دغه پورې افغانستان نورستان علاقه کې او بیا تر ٹیکسلا پورې اغیر اٹھارہ سو بی سی نوالا تر شپک سو بی سی پورې او په دې ټوله سیمه کې د دې چې کوم د مخبري ملاوي کې پای کې راغي اوزار او د کور سامان ملاوي بیا راغي نه پس په ګندارا باندې په ګندارا شروع خدا شپاره سو کال ګندارا باد و.
د تاریخ کتابونه وایي چې ګندهارا تهذیب د ټکسلانا تر بامیان پورې شپاړس سوه کاله دور یادیږي چې ړومبني مرکز یې پشکلوتي یا موجوده چارسده وه او بیا وروسته پېښور او هون سوابه صدر مقام وګرځول شو. هم په دغه دور کې د اشوک او بیا وروسته د کنک شاه بادشا په وختو کې په دې سیمه کې د بود مت نظریه تهذیب او تعلیمات عام شو. د ګندهارا تهذیب او دور په هکله د لرغوني آثارو د محکمې پخوانی ډایرکټر څېړنکار او کوال پروفیسر فدا الله سهرائی وای چې د بود مت درې واړه فرقو منونکي په ګندارا کې موجود او هم د دې ځای د مهایانا بود مذهب ټول نړۍ ته خور شوی دی.
دا خو ګندارا خو د دې وادي پېښور نوم و کنه زوړ نوم و نو چونکه دا بود مذهب دغه مرکز شو نو د دې وجه بودیست سیویلایزیشن اف ګندارا مونږ وته وای. دا تاسو به اریان شئ چې بود مذهب څومره مهایانا بود مذهب د دې فرقه دا فرقه دلتا ڈیولپ شروع نو د دې فرقه پیروکار چې کم دی نو دنیا کې د دې چې کم دی د دې فرقه پیروکار دی د دې مهایانا بود مذهب.
موجوده خیبر پښتونخوا کې د ګندارا تهذیب آثار او ځایونه په پېښور چارسدا هون تهبه شابازګړې جمالګړې او سوات کې ملاویږي. پروفیسر فدا الله سهرائی چې د تهبه کندرات باندې کتاب هم لیکلی دی وایي چې تهبه د خپل وخت د تعلیم او هنر لوی مرکز او چرته چې بدل لري لري نه خلک د بود مذهب تعلیمات ترلاسه کول سره سره د هغه وخت فنی او دنیاوی زده کړې هم کولې.
دا تقریبا اول یا دویم صدی مخکې عیسی علیه السلام نه سل یو نیم سل کال مخکې دا آباد خدا کنټینیوسلی آباد او آخري وخت ته پورې نو دې کې بلا دغه راغلی دي تبدیلې راغلی دي ټایم سره نو سایت دومره امپورټنت دی چې هغه ویش یاره دا جولیا هغه وی چې جولیا ټیکسلا کې چې کوم دی نو دا یونیورسټي وا جولیا نه تقبای شل یو پشل دومره لوی دی.
دا تاریخ پانو کې چې کله مونږ د موجوده خیبر پښتونخوا مقام ګورو نو د یونان د سکندر اعظم وخت هم پکې ښکاری. څوک چې د باجوړ او ممن پلارا د سیمې ته راغلی او دغه وخت د تاریخ استادان د انډو ګریک دور وایي او بیا د هغې وروسته د سکیتین او پارتین دور او ډاکټر احسان د دغه دورونو په هکله وایي
په دغه دوران کې بیا یونانیان هم راغلل. 327 بی سی کې سکندر اعظم راغی او هغه په دې ممن د پلارا راغلی او په سوات او دیر باجوړ باندې په چار سده یو برانچ راغی مردان نه تیر شو بیا خان باندې تیر شو ٹیکسلا او بیا جیلم پورې دغه بلاخی پور لا دغه نه پس دغه 200 نور بادشاہان تیر شوی چې انډو گریکس وی په دې علاقه باندې حکومت کړی 200 بادشاہانو دار عیسی علیہ السلام نه مخکې او بیا پاغه پسې سیتینز او پارتینز درالل چې اگر د سنټرلیکیان راغلی په سیل کروپ هغه 200 کال حکومت کړو هغه سیترامه چې دینو دا په ثوابه کې خلک وته سیترامه وي هغه سکه تر اوسه پرښتا.
پروفیسر فدا الله سهرائی په خپل کتاب دی بودا ستوري ان پشاور میوزیم کې وایي چې انډو گریک یا هندي یونانیانو په گندارا او د کابل په واده باندې تقریبا 200 کال بادشاہي کړی و او د هغه وخت سکه او نور آثار هم ملو شوي دي. پروفیسر سهرائی زیاتوي چې 15 صدی کې د ایپتلایټس یا وایټ هونز په دې سیمه حمله ور شو او چونکه دغه کام د بود مذهب مخالف او نو دوی د دغه مذهب ټول د عبادت او ذکر ځایونو ته لوی نقصان رسولې وو.
بیا چې کوم ده 15 صدی کې هون سنسکرت کې مونږ وته هونا وایو نو دا سنټرل ایشیا دا باربریک قوم وو. نو یو ګروپ چې کوم لا هغه یورپ ته لا هغه ظالم رومن امپایر وخوځو. بل ګروپ چې کوم ده دلتا گئی تباہی اکڑل دا پنجم سدا کے چلا دئی تباہی اکڑلا او آلتا چه صد بود مذہب دغو زیونو دی دا تباہ برباد کرد.
دا عبدالولی خان پونتون وائس چانسلر ڈاکٹر احسان علی دا دا دور پا حق لوائی چه دا تورامانا پا مشرق کی دا کام دا منزنی ایشیا نا راغلیو چه گندارا وطن کے لوی تباہی او بربادی کرد. وا
دا دقی رغن پس چی 1500 کال 300 کال کوشانیان حکومتو بیا ساسانی از دا ایران نرالل او بیا په 5th سنچری کې بیا یو بل قوم راغی سنټرل ایشیا نه ابتلایس د وایټ هونز. نو هغه بودیست نونو راغی د بودیزم مندرونه ټول روان کړ کوترا کړ اورې وته واچو پاګی کې مشهور سړی تورمانه چې خلک وته توربان دی وای دا هغه خلکو چې اغي دلته ډیره تباہی راوسته وا اوس پورې موږ توربان دی په نوم اغي پیجنو راغی سکه موږ ته ملاوی دی داغي کیپیټل بیا هند دغه وخت کې هند کیپیټل ثوابه کې
د وایټ هونز نه پس په گندهارا یا موجوده خیبر پښتونخوا کې د هندو شاهي دور او بیا رستو ترک دور او د مسلمانانو دور پیلیږي. د دې په حق لا پروفیسر فدا الله سهرائی وایي
نو بیا 15 صدای نه پس چې کوم د بیا هندو مذهب دلته راغی چې هندو مذهب بیا دلته راغی نو آباد مونږه دیتا هندو شاهي وایو نو دا د هندو شاهي دارالخلافه چې کوم نو هند وا نو الفا بیا محمود غزنوی دی له شکست ورکو او اسلام دلتا هغه د لاسه خور شو 11th سنچری.
دا چې د دغه وختونو او تهذیبونو ته موجوده خیبر پښتونخوا په خلکو او کلتور باندې څه اثر پاتې شوی دی کنه د دې په جواب کې پروفیسر فدا الله سهرائی وایي
مهاتما بوت چې کوم طریقې باندې صادر دغه کوي ازمو مشران اوس ماره کنیش کوشان بادشاہ چې کوم د کوم خلکا چې مونږ وته مونږ یوسف زی د پرزړ والا وته خلکا آغا خلکا چې کوم دی اسم اغی اچھے بل چکم دے سپلے دا بہت مابود آغا سپلے چکم دے پیزوانی اسم سوابی وال چکم دے آغا سپلے اسم استبالے.
دا خیبر پختونخوا په پیښور مردان سواد ډیر اسماعیل خان او چارسده کې د دغه تیر وختونو آثار اوس هم دا کندراتو غارونو او کودایانو په شکل کې شته او د دغه وخت بوتان او نخې نخانې ځای میوزیم کې پراته دي. خو په صوبه کې د امنیت د خراب وضع په بنیاد د بارني هیوادونو سیلانیان او د لرغونی آثارو مینوال دې لیدو لپاره نشي راتلی. دا چې د خیبر پختونخوا د لرغونی آثارو محکمه د دې د تحفظ پرمختیا او نړۍ د خودلو د پاره سه اقدامات کوي په جواب کې د دغه محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد وایي
اولریډی مونږ یو پروجیکټ شروع کړی چې مونږ پورا خیبر پختونخوا کې زمونږ 13 میوزیمز دي عجائب گر دي مختلف پر ډیسټریکټس کې هغه ډاکومنټیشن په سافټ فارم کې او په هارد فارم کې کوو او دین علاوه مونږ یو ویډیو ډاکومنټری په خیبر پختونخوا کې هغه باندې کار شروع دي. خیبر پختونخوا کې څونه میجر آرکیولوژیکل سایټس دي او میوزیمز دي هغه یو ویډیو ډاکومنټری جوړ شي او پروموشن پرپز دي پر په لوکل او انٹرنیشنل لیول بانے مختلف پنزو لینگویجز کی بغائی پر جاپنیز کورین انگلش اردو اور پختو.
ڈاکٹر عبدالصمد زیات اکلا چی پا خیبر پختونخوا کی دا لرغونی آثارو زائنو او ودانو تا تحفظ ورکولو دا پارا دیر زر با دا دوی محکمہ دا صوبائی اسمبلی نا یو قانون منظوروی دا کوم رستو دا غا تاریخی زائنو او ودانو تا نقصان ورکون کتبا سزا ورکول شي.
او دین علاوه مونږ قانون سازی کوو په آرکیولوجی انټیکویټی اکټ کې. نو 2014 مونږ یو اکټ راولو چې هغه کې ډېر زیات پاکستان کې به فرسٹ ایور انټیکویټیز اکټ چې هغه بدوره کمپریهنسیو کې کمپلیټ یو ډیټیلی د لا مطابق څوک آرکیولوجیکل سایټ ډیمیج کوي خرابوي هغه ته سزاګانې چې کوم دي هغه پکې مخصوص دي سختې سزاګانې.
په خیبر پښتونخوا کې د تخبه کندرات د پیښور ګورګټلی او بالاحصار سواد کې بتکدا او د بت مذهب د عبادت ځایونه او سټوپې او نور ډیر آثار او ځایونه د دغه تیر وختونو او تهذیبونو موږ ته تصویر وړاندې کوي چې راتلونکي د تاریخ پاڼه پروګرام کې به په بحث کوو. دغه شان د دیر چترال او کوهستان کې د بیلابیلو تهذیبونو او وختونو په حق لبه هم معلومات ترکوو. اوریدونکو په نننې پروګرام کې مو د خیبر پښتونخوا تاریخ او دلته د تیر وختونو او قانونو د تهذیبونو په حق له معلومات درکړل. راتلونکي اونۍ کې به د پښتونخوا د یو بل تاریخي خار زی یا ودانې په حق له معلومات ترکو. خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړه. د خدای په امان.
او خیالی وسدن